د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. وسلوال طالبان وایي چې د قطر په مرکز دوهی کې له امریکایي پلاوي سره خبرې په تدریج سره روانې دي. طالبانو د یک شنبه په ورځ یعنی پرون په ویلامي کې وویل چې دا موضوع ډیره مهمه او اساسه ده، په هغه اندازه په معتدنه ډول پرمخ سي. په ویلامي کې ویل شوي دي چې په مذاکراتو کې د دوو موضوعګانو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د چا پر ضد د افغانستان د خاورې د نه استعمالولو پر جزئیاتو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د جنوري په میاشت کې پر همدغو موضوعګانو له طالب استازو سره خبرې کړې وې. طالبانو هغه راپورټونه هم رد کړل چې ګڼې په قطر کې په روانو خبرو کې کومه هوکړه سوې ده. د طالبانو اعلامیه وایي چې سره له دې چې مذاکرات روان دي، خو لا تر اوسه پورې په کومه مسودې او سند باندې توافق نه دی سوی. دا د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پنځم پړاو دی چې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د فروری په 26مه پیل سوی دی. د امریکا د استازو مجلس یوې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي په هکله څېړنه پیل کړې ده. د امریکا د استازو مجلس د قضایي چارو کمیټې د 6 کسانو او سازمانونو اسناد غوښتي دي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا په احتمالي ډول د عدالت د مخنیوي او د واک نه د ناوړې ګټې اخیستو په هکله څېړنې وکړي. د امریکا د استازو مجلس د قضایي چارو کمیټې مشر جرال نالډلر د ای بی سی نیوز په یو مرکه کې ویلي دي چې هغوی دغه اسناد د عدلیې د وزارت د ټرمپ د زوی او د ټرمپ د ادارې د مالي چارو د مشر نه ترلاسه کول غواړي. ښاغلی جرارد نالر وویل، موږ به د قدرت نه د ناوړه استفادې، د عدالت نه مخنیوي او د اداري فساد په اړه پلټنې پیلوو. دا زموږ دنده ده چې د قانون حاکمیت ضمانتي کړو. هغه وویل چې داسې ښایي چې ټرمپ د واک نه ناوړه استفاده کړې وي، خو د ولسمشر د مؤاخذه کېدو په اړه یې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي پلټنه کوي چې پاکستان خو به د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د سیمې تړون څخه سرغړونه کړې نه وي. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ یو شرط دی چې پاکستان امریکایي اف 14 ډوله جنگي الوتکې یوازې د تراګرۍ خلاف استعمالولی سي او د بل هیواد خلاف نه سي استعمالولی. د پاکستان ادعا کوي چې هندي الوتکه د ځان د دفاع لپاره وشته ده، خو د امریکا د اف 14 ډوله الوتکې څخه کار نه دی اخیستی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي که د پاکستان هوایی ځواکونو په کشمیر کې تیر هفته د هند هوایی ځواکونو د جټ الوتکې پر غورځولو کې د امریکا د اف 14 ډوله الوتکه استعمال کړي، ممکن چې دا کار د هغو دوه اړخیزو موافقو نه سرغړونی چې واشنگتن او اسلام آباد یې د الوتکو د خرڅلاو په وخت لاسلیک کړی وي. پاکستان ویلي دي چې د هندۍ الوتکې د راغورځولو لپاره یې د اف 14 جټ الوتکه نوه استعمال کړې. د امریکا د سفارت په بیان کې راغلي دي چې موږ له دغو رپورټونو نه آګایو، خو په دې اړه نور معلومات راټولوو. پاکستان وایي چې دا اقدام یې د خپل ځان د دفاع په خاطر کړی و. د امریکا د سفارت وی وایندې تر رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ د خپلو دفاعي وسلو د غلط استعمال په اړه لګول شوي تورونه ډېر جدي نیسو. معمولا کله چې امریکا پر یو هیواد وسلې پلوري، نو د استعمال په اړه ځینې محدودیتونه هم پرې لګوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
په ورته وخت کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه په ابوظبي کې د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د کشمیر په اړه پریکړه لیک د پاکستان د دریځ تایید دی. نوموړي د مارچ پر 3مه په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په هغه پریکړه لیک کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تراګرۍ غندنه سوې ده. قریشي د اسلامي هیوادونو سازمان غونډې ته د ځانګړي میلمنې په توګه د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د وربللو مخالفت پر سر ابوظبي غونډې ته نه ورغلی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اټومي وسلو په موجودګۍ کې شمالي کوریا هیڅ اقتصادي راتلونکی نه لري. بلې خوا، د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د جنوبي کوریا او امریکا ترمنځ د ګډو پوځي تمریناتو د ختمولو اعلان کړی دی. امریکا او جنوبي کوریا د مارچ د 14 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې د ګډو پوځي تمریناتو اعلان کړی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محافظه کارو د سیاسي غبرګون په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې که شمالي کوریا موافقه وکړي، نو اقتصادي راتلونکی به ډیر شوي، خو که هغوی اټومي وسلې وساتي، نو د هغوی هیڅ اقتصادي راتلونکی نشته. هغه د امریکا د شمالي کوریا د اړیکو په باره کې ویل چې دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې پیاوړې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې تاسو خبرونه واوریدل، اوس پام وکړئ زمونږ خبرونه ده. زمونږ لومړی رپورټ عزیز الله پوپل د کندهار نه رالېږلی دی. د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 2 کسان مړه شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
یو تاکونه ورنړیدي د سیوفا بعد بل ونځ تقریبا 15 تاکه پکښ ورنړیدل.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله تر اوسه د 10 کسانو د وژل کېدو او د 300 نورو د ټپي کېدو معلومات ورته رسیدلي، خو ممکن د غشمیر بدلون وکړي. د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د ورسوي سیلابونو د زیانونو د معلومولو لپاره لا هم پلټونکو ټیمونه په سروي باندې بوختي.
د کندهار د شاري سیمو یعنی ناحیو په شمول په ولسوالیو کې شیدان سوي دي چې د شلو پرې مشترکام راغلي دي. نو هغه مو موس ټیمونه مازب کړي دي چې د کی کارکام تر موږ پر راورسي، او اتلس نفره زخمیان سوي دي چې هغه یا دیوالونه یا خونې پر نړېدلي دي. خو د پیوش په وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو له طریقې د هغو سرم د 10 میلیونو افغانیو د مرستې وعده سوې ده. نو امید مو دا دی چې څومره ژر به دغه موږ په اختیار کې راکړي سي تر څو د ارمنو کورنۍ پرې ورسو.
د سر او ځان ډیر تاوان د کندهار په مرکز ارغنداو، پنجوایی، سپین بولدک او دامن ولسوالیو کې رامنځته سوی دي.
زمونه پذاب کړی یو چې تر بسه پورې وړی رسخوړی دی، شیا کالی رسخوړی دی، لاندې باندې شی رسخوړی دی، یو نور شی چې په کور کې رسخوړی دی. بالا ډېرې پذاب کړی، ډېرې خوندک کړی دی. بل په خونو کې اوس یخی ناشت یو چې نه ګاز نه بوټی نه کاغذ د پر دنیا شی نسته.
د کندهار ښار شمالي او جنوبي برخې چې سیلابي اوبو پکشي د استوګنې لسګونه کورونه زیانمن کړي، اوسیدونکي د اغیزمنو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د کور ټول وسایل او د اوسیدلو امکانات یې له لاسه ورکړي.
د کور ګرشا ناغه دی پراته دي ټوله له مخه کال دي کلوش دي کل کوربچی دي ګر له مخه څه ګر دی پیسله کړی ځاغه دی پراته دي ګور ټوله ګور ګر به خره کړی دي خو نه ګر پر هغه البین دروي دي ګور ګر دو باج پښه ولاړی تقریبا 40 سنتي وبو ته ولاړی.
په ورته وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د حکومت او مرستکونکو ادارو ترڅنګ تجارانو هم خپل مرستې پیل کړي. پنګوال تر ډیره پوری د تودو جامو، خوراک او د موقتی ځایونو په برابرولو کې مرسته کوي.
ما ته دوه کڅوړې ودو دې د ورځې سوال وکړه ودو دې را کړل دا کومه خدمت د خلکو سره کړی دی د ګرمي خوراکي.
په کندهار کې د اسرایلی کمیټي غړي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې 1200 کورنۍ سیلابونو ځپلي چې ورته د مرستې رسولو پر لارو چارو باندې کار پیل شوی دی. د کندهار په گاوند د هلمند په ولایت کې هم سیلابونو 12 مړه کړي او زر کورنۍ تخریب کړي دي. په وژل سو کسانو کې کوچان او سیمیز خلک دواړه شامل دي چې د لشکرګا په خوشکاوه او ګرمسیر ولسوالیو کې ژوند کاوه. بلې خوا ته د زابل سیمیز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د واورې په منځ کې ګیر 400 مسافر یې ژغورلي او نن سهار هغوی خپل سفر بیرته له سره پیل کړي. په جنوبي ولایتونو کې وروستي اورښتونه په تیرو 5 کې بېساري بلل کېږي چې عامو خلکو ته د سر د زیان تر څنګ مالي تاوان هم اړولی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغان خزو په اړه د زلمی خلیلزاد د میرمنی او د ران انسټیټیوټ څېړونکي شارل بینر د یوې مقالې په افغانستان کې خبرګونونه راپارولي دي. حکمت سروش په دې هکله رپورټ رالېږلې، تاسو ته دراورو.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ښځو د حقونو مبارزه په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو له شتون سره نه ده تړلې. د دوی په خبره دا مبارزه افغانستان ته د امریکایانو له راتګ څخه وړاندې هم روانه وه. دغه فعالان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد د میرمنې او د امریکا د راند موسسې څېړونکي شیرل بینر د وروستۍ مقالې په غبرګون کې وایي چې نوموړی په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مبارزې په اړه معلومات نه لري. بینرد په خپل مقاله کې لیکلي چې افغان ښځې باید خپل برخلیک لپاره خپل لاس په کار سي او د ښځو د حقونو فعالان نس کولای چې له دغه هیواد د امریکایي پوځیانو د وتلو مخه ونیسي.
سید چې طالبانو دوره کې افغان ښځې ډېرې ستونزې درلودلې، مګر مونږ خو آرام چپ نه ناست او لاسونه بهر ته مخې کړې نه چې موږ ته مرسته وکړي. خپل از خپل او زما غوندې په سلګونو نور خويندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، شمال نه نیولای تر جنوب تر شرق تر غرب، خزی کار کولې خپل کورونه مکتبونه جوړ کړیو هغه خو موږ نشو کولای چې وایو چې دغه ټول امداسه چپ سکوت ناستو دی لپاره چې د امریکایي یا بل بین المللي مرستندوی نهادونه راغلل او بیا سر نه دیو هر څه د صفر نه شروع ک
په کابل شهر کې بیانن پلسکونو ټولنیز فعالان راټول سوي او دا شعار ورکوي چې دوی بیرته شاته نه ګرځي. دلته د ښځو د حقونو فعالان وایي چې بینډ باید په خپل مقاله کې د بشري حقونو اړخ هم په پام کې نیولی وای چې افغان ښځې باید بیرته خپل پخواني وخت ونه ګرځي.
یو ښځه چې هغه ځان ته فیمینیست وایي او د ښځو فعال وایي او هغه ښځه چې په افغانستان کې ډیر کلونه کار کړی دی د ښځو د وضعیت څخه په افغانستان کې څه خبره ده. زه فکر کوم هغه دا سټیټمنټ یا دا بیانیه واز د خپل د وطن سره د محبت شول د پاره وشول او دلته هغه د افغانستان شوزو هغه اصليت هیڅ هغه احساس ځان سره نه درلودي.
ښځینه فعالانی وایي په تیرو اتلس کلونو کې نړیوالو مرستو د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو بهیر ګړندی کړ خو په دغه برخه کې د افغان شوزو مبارزه تر ټولو مهمه وه.
خپل شیزی زحمت استلې دی خپل شیزی راوتلې دی او خپل شیزی مبارزه کړي ترڅو دغه ټوله ناناتو فرهنګ او داته ماته ورکی او دلته د سول په پروسی کې هم چنان د دلته تاسو څه پرمختګونه چويني هغه یوازې دلته د نارینو وانډ نه ده بلکې د شوزو لاسراونی هم دی په دې بخش کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د ظلمي خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي ښځینه فعالانې وایي چې دوی د سولې په خبرو کې د افغانانو د استازو پر نشتون اندېښمنې دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د شمیم بیګم په نوم دیوی جنۍ د هالند میډا چې په سوریه کې د اسلامي دولت سره ملګری شو او دا وخت سوریه له کوردیز واکونو سره بندي دی وای واړي چې د خپل خزي سره یو ځای هالند ته لاړ شي او هلته په ګډه ژوند وکړي. پام وکړئ د اف پی د رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شایدر ته دراوروي.
هالند ځوان یاګو رجک چې اوس په سوریه کې له کوردی ځواکونو سره بندي دی له شمیمه بیګم سره هغه وخت په سوریه کې ولیدل او وادي ورسره وکړ چې هغه په 1994 المریس کال کې په لندن کې خپل کور نه پټ ووتل او له اسلامي دولت ادایش سره په سوریه کې یو ځای شو. څوره زمخ کې یو ځای پیدا شوه وای غواړي چې خپل برتانوي خزي او زوی سره یو ځای خپل کور ته ولاړ شي. رجک د بی بی سی سره لزندان نه په یو ټلیفوني مرکه کې چې پرون د یک شمې پورز بی بی سی خبره کړه ویل شمیمه بیګم ورسره په خپل رضا او خوخه واده کړو. د بی بی سی خبريال ورنه پوښتنه وکړه څه فکر کې چې لوی 15 کلنې جلی سره واده کول مناسب کارو. هغه ځواب ورکړ که صادقانه خبره زه وکم کله چې زما یو ملګری راغې او ما ته ویل چې دغه جلی واړي له تاسو سره واده وکړي ما چندان زیات علاقه ونه خوده خو به هم دغه خواسمې پس مکا اون غرزو. دا هالند ځوان چې له داعش سره اوګه پوګه په سوریه کې جنگېدلې اوس وایي چې خپل خړو باندې پښیمانه ده. شمیمه بیګم اوس 19 کلنه ده او هغه په ختیځ لندن کې خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. فکر کیږي چې هغه آنلاین د انټرنیټ لارې اسلامي دولت ته جذبه شوی و او بل اخره دا شوق سره پیدا شو چې په سوریه کې د داعش په اعلان شوی خلافت کې ژوند وکړي. شمیمه بیګم چې د سوریه په جنگ کې د بیکورشو مهاجرینو په یو کم کې اوسوسیږي څوره مخکې ژورنالیستان سره په مرکه کې ویلو واړي چې خپل کور ته ولاړ شي خو دا خبره هم کړې و چې هغه په خپل کړو باندې پښیمانه نه ده. د هغه نه پښیمانی کورنۍ حق پک حیرانه کړي او نور برتانویان هم په دې اړه منفي عکس العملونه ښودلي دي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید د هغه د برتانیې تابعیت فسخ کړي او ویل دي تر اوسه فیصله نه کړی چې آیا د وی سټیټ لیس یا به دولت کس پتوګا برتانی ته د بیرته راتګ اجازه ورکي او کنه. د شمیم بیګم کورنۍ وای چې هغه صرف د برتانی تابعیت لري. دوسیه محکمې ته راجه شوې ده او دا خبره هم تر اوسه سم نه ده څرګنده چې د مرکه په وخت کې چې هغه کومې خبرې کړې وي د قانون د نقطه نظر جرم وو او کنه. د لویدیځو هیوادونو یو زیات شمېر اتباع چې په سوریه او عراق کې له داعش سره ملګري شو ټول غواړي چې بیرته خپلو اصلي وطنونو ته ستانه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
آسترالیا پلان لري د نیو سوت ویلز په لری پروتو واورین اورونو کې نوی برېښنا کوټ جوړ کړي. پام وکړئ د فلمونو سر رپورټ ته زامن محمدی در لولي.
په دغه واورینو غرونو کې د برېښنا د تولید دا د لوړې ارزو یو پلان دی. دا به څنګه کار وکړي کله چې د لمریز انرژي او د باد فارمونه جوړ شي او د ضرورت نه زیاته برېښنا تولیدوي او اضافه ظرفیت د کوس ویوزوک په ملي پارک کې د دوو ذخیرو ترمنځ اوبه پم کولی شي. دغه اوبه د ځمکې لاندې د شپږشتو کیلومترو تونلونو او پایپ لاینونو نه تیریږي، په دوه مصنوعي جهیلونو کې تویږي. کله چې باد او لمریزه انرژي د برېښنا په باره کې غوښتنې پوره نه کړي، نو اوبه به بیرته په تونل کې راخوشې کړی شي. د برېښنا د تولید لپاره توربینونه بیرته فعالیږي. د انجینرانو لپاره دغه کار ډیر مهم دی. دغه تونل د پنځو بیلابیلو پرخو همدغه راز د یو شمیر سندونو او تنګو درونه تیریږي. د پنځو کلنې پروژې د پیل کېدو نه د مخه یوه څېړنه به وشي. دا به معلومه کړي چې د برېښنا دغه پروژه ممکنه ده یا نه، او په اقتصادي لحاظ مهمه ده یا نه. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن په دې عقیده ده چې دغه پلان به واقعیت شي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
As part of our sustainable plan to meet our emissions reductions targets and ensure that the renewable power revolution that has been going on in Australia over recent years is able to be maintained.
دا زمونږ د هغه دوامدار پلان او برخه ده چې په دې سره زمونږ د زهرجن غاز د کمولو هدف لاسته راوړل شو، چې د پاک انرژي بدلون ته پر دوام ورکول شو چې په دې وروستي کلونو کې په استرالیا کې روان دي. د برېښنا په مرسته ژغورل کېدای شي چې د دې په شان پروژو نه لاسته راوړل کېدای شي. دغه پروژه د اصلي پلان یا تازه کوي چې په خپل وخت سره د استرالیا د انجنیری ستره پروژه وه. دغه پروژه په 1949 کال کې پیل شوې وه او د 1980 د لسیزې په نیمایي کې بشپړ شول او د ملت جوړونې ریښتینې پروژه ګڼل کېږي. د استرالیا د ملي پوهنتون د تازه وخت څېړنې پیشنهادوي چې توقع ده استرالیا په همدې اوسنۍ اندازه کولی شي په 15 کالو کې 100% کې له پاکې انرژۍ نه کار واخلي. باد او لمریزه انرژي د پاکې انرژۍ په سکتور کې مهم رول لوبوي، که څه هم چې لا تر اوسه د استرالیا برېښنا د ډبرو په سکرو ولاړه ده. مرکز ته متمایل محافظه کار حکومت ویلي په استرالیا کې به د ډبرو په سکرو ولاړې برېښنا نه لاس وانخلي، سره له دې چې د فیوسل تیلو یا د لرغوني زمانې نه د حیواناتو او نباتاتو بقایا په باره کې اندېښنه شته ده چې وایي په نړیواله تودوخه کې ونډه اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د بیان ازادي خپل سر کرخه غني
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره روانو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو حکومت وایي چې د بیان ازادي د دوی لپاره سره کرخه ده او د سولې په راتلونکو خبرو کې به ورباندې معامله ونه شي. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د یکشنبه په ورځ د حکومت د 1499 کال د اطلاع رسونې پلان د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې د بیان ازادي د بشري حقوقو او د ټولو ازادیو بنسټ جوړوي. د ښاغلی دانش پر وینا د بیان ازادي د حکومت سره کرخه ده او د سولې په ګډون د بل هیڅ شی په بدل کې به قربانې معامله ونه کړي.
صلح نه باید بهانه شوه برای
د تیرو 13 کلونو لاسترولونو چې په سر کې د بیان ازادي او د آزاد رسنیو فعالیت ځای لري، سولې باید د دې قرباني کولو بهانه نشي. د دې مسلې یو سبب هم دا دی چې د بیان د ازادۍ په نشټوالي سره به په ټولنه کې به یو ډول استبداد او دیکتاتوري حاکم شي چې په طبیعي توګه به سوله هم قرباني کړي. د ښاغلي دانش پر وینا کې د بیان ازادي نوې د تلپاتې سولې راوستل هم امکان لري او د رسنیو له فعالینو او د بیان د ازادۍ له ملاتړو ادارو څخه یې وغوښتل چې له نږدې او په ځیرکۍ سره د سولې روانې خبرې وساري. د جمهوري ریاست دویم مرستیال ټینګار وکړ چې د رسنیو فعالین دی د سولې د خبرو له اړخونو څخه د بیان د ازادۍ او د خپلواکو رسنیو د فعالیتونو د دوام تضمین وغواړي. افغان حکومت په دغه مراسمو کې د لومړي ځل لپاره خپل د 1498 کال د اطلاع رسونې پلان هم معرفي کړ. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري دغه پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې په تیرو 13 کلونو کې د حکومت د اطلاع رسونې په برخه کې زیاتې هڅې ترسره شوې، تر څو په دې برخه کې نیمګړتیاوي له مخې لري او د اطلاع رسونې بهیر چټک کړي. ښاغلی چخانسوري زیاته کړه چې دا پلان به په حکومتي ادارو کې د شفافیت او حساب ورکولو لامل شي.
راتلونکي کال د افغانستان حکومت لپاره او د خلکو لپاره ډیر مهم دی. د اصلاحاتو په بهیر کې د چټکوالو لپاره به کارونه وسي، اقتصادي ودې ته به توجه کیږي، او تر ټولو مهمه دا چې د سولې په برخه کې د عملی ګامونو د اوچتولو لپاره یو تاریخي فرصت دی. دغه سند زموږ تل رسونې روایت، ننګونې او ژمنې په تفصیل بیانوي. رسنۍ او خلکو ته فرصت ورکوي چې زموږ څخه حساب واخلي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند وویل چې د اطلاع رسونې په دغه پلان کې د حکومت د اړیکو لومړی توبونه او له رسنیو سره د حکومتي ویاندویانو د مسلکي چلند په اړه لارښوونې هم بیان شوې دي. له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د حکومت د اطلاع رسونې له پلان څخه هرکلی کوي، خو د حکومت لخوا په سمه توګه دغه پلان پر عملي کېدو ژوره اندېښنه ښیي. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوی اجرایوي مشر عبدالمجیب خلوتګر په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل: هغه ستونزې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زموږ خبریالان لري، دا یو نیک ګام دی. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دا کار کیږي، خو دغه پلان د تطبیق په اړه اندېښنه لرو. په افغانستان کې موږ ډېر ښه قوانین لرو. زموږ د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ لومړی قانون دی. خود اطلاع رسونې وضعیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو بد حالت کې دی. ښاغلی خلوتګر د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وویل دا چې نوی حکومت به دا پلان عملي کړي او کنه یوه مهمه پوښتنه ده، او هیله یې وښوده چې اوسنی حکومت د انتخاباتو په درشل کې د دغه پلان له اعلانولو څخه د کمپاین په توګه ګټه وانخلي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د وحشي ژویو نړیواله ورځ په داسې حال کې ومنځل شوه چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې اندېښمنه ده چې یو شمېر وحشي ژوی د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکاري نوشابه آشنا د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې تخنیکي معین عزت الله صدیقی سره مرکه کړی ده. تاسو ته در اورو
پوره کله چې موږ په چاپیریال باندې بحث کوو، د چاپیریال یو مهمه برخه خپل ژوندۍ موجودات او د هغه ایکوسیستمونه دي. انسانانو ژوند په ورځنۍ توګه د وحشي ژوو او همدارنګ هغه ایکوسیستمونه چې دی تشکیلوي او هغه غذایی زنجیر چې دی در هغه په سالم تو پوره په دوامدار توګه باندې اړه لري، او انسان یې په سترګو باندې نه ویني، د ورځې نه احساسوي، اما زموږ او تاسو ټول ژوند د هغوی په سالم تو او د هغوی په خوندیتوب پورې تړلی دی. کاغه غذایی مواد دي، کاغه زراعتي سیستمونه دي چې موږ او تاسو ورسره کار لرو، کاغه تر اوبو لاندې ژوند دی چې د سخت کال شعار هم همدغه دی، ژوند تر اوبو لاندې. د دې ټولو سره د انسانانو ژوند تړلی دی. ارزښت یې په یو ملک کې فوق العاده، چې حتی په ځینې حالاتو کې هیڅ په مالی لحاظ باندې د مقایسه وړ نه دی ځینې وخت.
یعنی ظاهرا کله چې موږ وایو وحشي حیوانات، موږ ته یو څه تصور شته دی چې ګویا دا د بشریت په ضد یو موجود دی، خو تاسو وایئ چې موجودیت یې دومره ګټور دی غیر مستقیم چې سړی تصور نه شي کولی. مننه. وحشي ژوي دا مهال په افغانستان کې په څه وضعیت کې دي؟
افغانستان تاسو بهتره معلومه ده چې طبیعي توګه باندې زمينه دې ته برابره کړې ده، تر څو پورې موږ ګڼ شمېر او مختلف انواع د وحشي ژوو هم ولرو. وحشی ژوی په غرونو کې لرو، د اوسیګانو مختلف انواوې دي، برفی پلنګ ورته وی یا واورین پړنګ ورته وی چې د دې نمونه صرف په یو څو مشخصو مملکتونو کې شته. جنگونو د دې ژوند متاثر کړای دی، او همدارنګه ښکار، اقلیمی بدلون، د عامه پوهاوي ټیټوالی، دا هغه غواخونه دي چې د افغانستان وحشي ژوند ته اوس متوجه دي.
بله سریقی صاحب، د افغانستان جغرافی ته په کتو او د سیمې د خاص موسمونو په نظر کې نیولو سره، دغه وحشي ژوي خاص ځای د ساتلو دپاره لري یا په هره سیمه کې پراګنده یا خواره واره پراته دي؟
بلکل، تاسو ګورئ موږ د واورین پړانګ دپاره، لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل چې هغه د پامیر او واخان په غرونو کې د بدخشان په ولایت کې اوسي، او هماغه د ژوند مسیر یا خط دی چې بیا حتی نورو د مرکزی آسیا هیوادونو ته هم اوړي. همدارنګه وسی دي چې مختلف انواوې دي د علمي لحاظه، هغه هم په همدې غرونو کې په همدغه اساس باندې دی چې کله موږ بیا په اساس د چاپیریال د قانون موږ ساتل شوي ساحې یا نیشنل پارکونه یا ملي پارکونه اعلانوو، چې یو هدف د دغو ساتل شوي ساحو د اعلانولو همدغه دی چې دغه رقم طبیعي او نایاب وحشي حیوانات پکې لرو، او یا هم بوټي پکې لرو، او یا هم نور نایاب او بې نظیر ایکوسیستمونه لرو چې موږ هغه ساحه اعلانوو.
د سریقي صاحب کورم ودان،
تشکر منه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15. په سوریه کې د هغه قواو کمانډان چې امریکایي ملاتړ کوي وایي دوی پرون د شنبې په ورځ په سخت جنگ اخته وو، او دا جګړه په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د خلافت د وروستي مرکز د نیولو لپاره کوي. د امریکا غږ خبریال جیف سلډن په دې باره کې رپورټ را لېږلې، تاسو ته در اورو.
د سوریه ډیموکراتیکو قواو ای آر ډی ایس پی د نظامی مطبوعاتو مامور پرون د شنبې په ورځ د ریوټرز خبری اژانس ته وویلې دوی توقع لري چې د عراق په سرحد سره نږدې دا به یو قاطع جنگ وي. په سوریه کې تقریبا 15,000 قواوو چې امریکایي ملاتړ کوي د جمعې په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې په واړه کلي باغوز باندې چې د اسلامي دولت یو وړوکی مرکز دی حمله پیل کړه، چې د امریکا او د ائتلاف د الوتکو او توپخانې ملاتړ ورسره و. سره له دې چې د شنبې په ورځ جنگ ډیر سخت و، مګر چارواکي په دې باور دي دا به ډیر دوام ونه کړي. د ایس ډی ایف نطاق بالی مصطفی د شنبې په ورځ په خپل ټویټ پاڼه کې ولیکله چې موږ توقع لرو دا به ډیر زر پای ته ورسیږي. بالی امریکا غږ ته وویلې د ایس ډی ایف قواوې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو په خلاف کوڅه په کوڅه جنګیږي، له هغې سیمې نه دفاع کوي چې خیمې او ویجاړې ودانۍ پکې لیدل کېدلی شي. بالی ویلې له درندو وسلو نه پکې کار اخیستل کېده. افراطیانو په داسې وخت کې له ماینونو او د چاودیدونکو موادو نه کار اخیسته چې ایس ډی ایف قواوو پرمختګ کوو. د وای پی جی په نامه د کوردی ملیشو نطاق په قول چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگ کې برخه هم اخلي، لږ تر لږه څلور تنه هغه عسکر ټپیان شولو چې امریکایي ملاتړ کوي. د ایس ډی ایف ماموران وویل د اسلامي دولت د ډلې ګڼ شمېر جنګیالیان ووژل شول، مګر اټکل یې ونه کړ. د امریکا او د سوری ډیموکراتیکي قواوې دواړه د یو مشکل جنگ لپاره تیاری نیسي، خبرداري ورکوي. د اسلامي دولت د ډلې هغه جنګیالي چې په باغوس کې نه پاتې دي په دغه ډله کې له سر نه تیر او سخت سری دي، او مامورانو په تیرو جنګونو کې توقع درلودله چې د اسلامي دولت ډلې د چاودیدونکو موادو او ځانمرګو نه کار اخیسته. په سیمه کې د ایس ډی ایف مامورانو ته نږدې منابعو امریکا غږ ته وویلې جدي اندېښنه شته چې د اسلامي دولت د ډلې نامعلوم شمېر جنګیالي د ځمکې لاندې په داسې یوه شبکه کې پټ شوي دي چې ښایي څه باندې 2 کیلومتره پراختیا ومومي. ایس ډی ایف او د ائتلاف مامورانو اټکل کړی دی چې څه باندې یوه هفته پخوا د اسلامي دولت د ډلې تقریبا 300 جنګیالۍ وو، او همدغه 4,000 ملکیانو باغوس نیولی دی. مګر د ملګرو ملتونو د مامورانو په قول یوازې تېره هفته له دغه مرکز نه څه باندې 15,000 تن تښتېدلي وو، ښایي په لومړي سر کې په تونلونو کې پټ شوي وو. سره له دې چې د اسلامي دولت ډله په یوه وړه سیمه کې محاصره شوې ده، د ملکیانو د بشري سپر په حیث کار اخلي، او کله ناکله له تونلونو او سمڅو نه د ایس ډی ایف د قواوو په خلاف حملې کوي.
درنوریدونکو تاسو زموږ خبرونه واوریدله موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوی وي نو په www.voapashto.com باندې واوري اوس د دې برخې خبرونه پیلېږي هغه اوریدل مه هیروئ.